واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلې خوا نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 سلنه خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړېدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزرته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو مجله واوري.
ازادي راډیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن گلان کرونو رمونگ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاله راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وه، دوی تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زندانی کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لورې ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی، خو هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکاران او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې له لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لورې د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورته والی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د رحمت کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د رباکه دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده، او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کی او ورته متوجه کی چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډیر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنی لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنی لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سمیره نسی اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ را اخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تحلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تحلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. وګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب توکیان دي، چوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو موږ ځکه هر چاته نه خاندو سي موږ د موږ عواطف او احساساتو ته حرکت نسي ورکولای په ټوله کې د صنعتونو بلاغي کدي بدی صنعتونه دي دغه ډول کدي بیان علم دی او که معنی د دې هدف دا دی چې انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي. پکې د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي سي په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده، د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده وراغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي ده دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه سي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه سي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار سوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه سي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري. دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپل داسې ویلم د مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی سي، موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپل جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي. راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مده د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلوراسي، کله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي. خو لیکم یې، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هېڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت راسره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگ ڈیرا کلا کلا ترنا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې از وکړ چې په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه دته رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاسیف صاحب زما شاعری خو تقریبا مبالغات بنوي چې وایم جننه نوی فیصد پښتو ده د یو فیصد به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه می پښتو سره ده ولې دا مې وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړې ده او کوم
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کال زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم مثلا راجستان گجرات بمبئی کلکتا هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هېڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشبند شي بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم پخه کورونه برق سلوي سات او هرڅه خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده هغه خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر زوی پښتو پیږي ځامن می ټوټ پیږي خو بشر زوی هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کچلا خو به پښتو نه زاو نه ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنا د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به ایدا آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه معلومه د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسېدي چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سے ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای باورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمون نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډا گوایو عالم ټول به خبرو نورمون نوې زمان دے نوې سوچ ورته پکار ملګرو قدم پلور د بریا او چته نور مونږ بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا ازغری بو لدی وطن ګلان کرو نور مونږ ازغری بو لدی وطن ګلان کرو نور مونږ تندی بورین کړو یو ابل بخندو نور مونږ د مینې ژوند په محبت به تیرو نور مونږ
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي
ډیر محصلین پیسې نه لري اقتصادي مشکلات یې زیات دي اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای چې په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه مطالعه اسباب سخته وه دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو نن وخت کې مطالعه سره سوې ده بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خاطب وي زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي
وایي اقتصاد زوی په دې نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبوت راغلی دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږ نیوي او اف ام 100.5
رنو اوریدن کو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر رسو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه و کلی ور ناخستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نیس پی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای پا دمر دیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موک د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موک د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه و چې په زړه مو و زخمونه، زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غرسی تارا وڑے یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے متنا دغسپنی جامع لنکڑل دا سمر قامتنا دغسپنی جامع لنکڑل دا سمر قامتنا دغسپنی جامع لنکڑل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او شڑنگ دا ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا تو بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا تو بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا تو بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شامل دی پوری غر ستارا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو